السلام علیکم ستړي مشه د سهار 8 بجې شپې صفی الله ستانګ زایم د خبری پروګرام ته مو خراغلاست وایم دا مهم مسایل خبرو د امریکا د پوز د مرکزی قماندانای سنت کام مشر جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستان د پوزیانو د وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوی
موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو
آیا افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونو پرته د طالبانو مخه نیولی شي په دې اړه تفصیلي راپور لرو د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیم نړیواله سرمشریزه د مضره ګازونو د نیمایي راکمولو په ژمنې پرانیسته
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله له مضرو ګلتوني ګازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي
د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي د یوې وروستۍ اونۍ جګړې کې سخت زیانمن شوي
ولس ډېر بداله چې دا ولس له زیاتو کړاوو او جنګالو مشکلاتو سره مخامخ ده
تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا پاوز په پام کې لري د خپل سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن له شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو سره وګوریم او موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپل دایمي اډو ته ستانه شي پوره خبرونه د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوزي قرارګاه عمومي قماندان جنرال کینت مکنزی پرون د سنا د پاوزي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دا تدابیر به له افغانستان د امریکا او ناټو د پاوزي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان کړی و چې امریکایي ځواکونه به د می په لومړۍ له افغانستان وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر تر سمې بشپړ شي په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو بخپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي اوس مهال د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري په افغانستان کې دی راډیم په پام کې د شت افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکی سیالانو سره وګوري د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید تهذیب پرون ازادي راډیو ته ویل ښاغلی اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې ده په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي
تاکل شوی و د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 24 په استانبول کې یو مهمه غونډه جوړه شي خو دا غونډه وروسته له هغه لغوه شوه چې طالبانو په کې له ګډون څخه ډډه وکړه ترکی چارواکو ویلي دي خایي له کم کې اختر وروسته دا غونډه جوړه کړي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د نوې پرمختللي بڼې د 209 مواردو خبر ورکوي د روغتیا وزارت ویاند میرویس علی زی تیر ماخام ازادي راډیو ته ویل د کووید 19 ناروغي د پیښې د هیواد په یو لس ولایتونو کې ثبت شوی خو تلفات نه لري
د کورونا د نوې ډول ویروس پیښې په یو لس ولایتو کې تر اوسه پورې مثبت دي او د ویروس په هیواد کې اوس په گردش کې دي زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو
خغلی علی زی د کرونا د نوې او پخوانی بڼې د توبیر په اړه وویل د نوې بڼې د سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزورې ده موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز وګرځوله روسیې په کریمیا کې دا تطبیقات د لسګونه جنګي کښتیو سلګونه جنګي الوتکو او د زرګونو پلو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل امریکا او ناټو وایي دا له 2014 کال راوروسته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې تر ټولو پیاوړی پوځي حضور و. پرونی اعلان داسې وخت وشو چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي تحرکاتو له کبله د لویدیځ او موسکو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاوه بلتون پاله له اوکراینی ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې جګړو کې تر اوسه له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایت او جینوساید بولي. دا اعلامیه چې پرون د اپریل په 2 تصویب شوه او اجرایي تضمین نه لري، د چین د حکومت پر وړاندې د پارلمان د غړو د مخ په زیاتېدو اعتراض څرګندونه کوي. ویل کېږي لږ تر لږه 1,000,000 اویغوریان او نور اقلیتونه چې ډیری مسلمانان دي په سینکیانګ کې توقیف ځایونو ته په ورته جبري کمپونو کې ساتل کېږي. په دې کمپونو کې له ناقانونه توقیفونو نیولې د ښځو تر جبري شنډولو، بېګار او په سیستماتیک ډول له اساسي ازادیو د مسلمانانو تر محرومولو پورې د بېلابېلو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د متحدو ایالتونو حکومت او د بلجیم، هالند او کاناډا پارلمانونو پر پیکینګ د جینوسایډ تور پورې کړی دی. چینایي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمې هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 مخکې د نیویارک په مترو کې پلاس جوړ شوی بم الوزولې او په عمري بند محکوم کړ. 1.5 عقاید الله د 2012 په دسمبر کې د نیویارک د نامتو سیمې ټایمز چوک د مترو په تمځای کې یو بم الوزولې و چې دای او 3 کسان یې ټپیان کړل. چارواکي وایي نوموړي د پایپ ډوله بم له هغو ساختماني موادو جوړ کړی و چې د کار له ساحې څخه یې د کار پر مهال ترلاسه کړي وو. د محکمې قاضي ریچارډ سولیوان د حکم له اعلان مخکې د عقاید الله کار وحشت او بوګنوونکی عمل وباله. څارنوالانو د محاکمې پر مهال وویل عقاید الله د کومې ډلې غړی نه و، خو د داعش ډلې تبلیغاتو اغېز پرې کړی و او په منځني ختیځ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ له کبله په غوسه شوی و. خبرونه کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې او ولولې. دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانګزی، د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري بیا هم ښه راغلاست وایم. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا جرګې غړو ته معلومات ورکړل. جنرال کینیت مکنزی وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکلورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینیت مکنزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. جنرال مکنزی پرون د اپریل په 2 د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر بوونی سو څو د سان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محارب او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي، څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڼه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخله پرېکړه وکړي موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکنزی زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
مشله د وروسته پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړو. څو دا یقین تر لاسه کړو چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکنزی د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په جواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنی ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزول شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د په وینا ګران دی. جنرال مکنزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د امریکا ځینی استخباراتي چارواکي او پالیسی جوړونکو اندیښمن دي چې د امریکایي ځواکونو لوټلو سره به افغان ځواکونه د طالب توندلارو مخاونه شینی ولې. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې راپور کې د امریکا ځینی استخباراتي چارواکو او پالیسی جوړونکو او معتبر راپورونو په اساس د تکتنه شوې چې آیا افغان ځواکونه بل بهرنیو عسکرو پرته په جنگ کې برلاسي وي که څنګه. په دې اړه مې یو راپور جوړ کړی چې تر لاندې د میروستمو اوریدو ته راوړم.
په افغانستان کې تر شل کلن قوي پوځي حضور وروسته له دغه جنگ ځپلي هیواد د ورستیو 2000 امریکایي سرتیرو وتلو د امریکا ځینی استخباراتي چارواکي او پالیسی جوړونکو اندیښمن کړي چې خایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې د طالبانو په وړاندې تابرانه وړي. دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي چې افغانستان پرېږدي. لګور ستر هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 د خپل عسکرو د استلو پلان اعلان کړ، ناتو هم تایید کړ چې د واشنگتن مهالویش په تعقیبوي او د سپتمبر تر 11 به خپل پاتې وزر غیر امریکایي عسكر له افغانستان وباسي. که څه هم افغان ځواکونه له 2014 کال راهیسې امنیتي چارې په خپل سمبالوي، خو د لوجستیک، نګدي هوایي ملاتړ او د مهمو وسایلو د ترمیم په برخه کې ډېر اتکا پر امریکایي پوځیانو او د دوی په قراردادیانو کوي. د امریکا یو وروستي استخباراتي راپور چې پکې د کلنیو غواخونو وړاندوینه شوې او د بایدن تر اعلان مخکې سنا جرګې ته وړاندې شوې و، خبرداري ورکړي چې راتلونکي کال هم د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون هیله کمرنګ ښکاري. دا راپور اټکل کوي چې طالبان به د جنگ په ډګر کې پرمختګ وکړي او افغان پوځیان به د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ د نشټوالي په صورت کې د طالبانو په مخنیوي کې ستونزې ولري. سنا جرګې ته د امریکا د ملي استخباراتو د مشر اوریل هاینز د کلنیو غواخونو په وړاندې شوی راپور کې راغلی چې کابل به د جګړې په ډګر کې لښاتګونو سره مخ وي او طالبان داډمن دي چې پوځي بریا خپلولای شي. راپور کې زیاته شوی چې افغان ځواکونه د لویو خارونو او حکومتي اډو خوندي کولو ته دوام ورکوي، خو په دفاع کې له سختۍ سره مخ دي او د هغو سیمو د بیان ولو او هلته په بیا حضور کې لستونزو سره مخ کیږي چې په 2000 کال کې پریښودل شوی دي. اخو بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ډاټ خودلې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خلکو او هیواد د دفاع پوره ورتیا لري او لډیر وخت دا کار کړی دی.
خاص قوو کوماندو ته او ای قطات ته وګوري، دا داستان ته ور بیا وګوري. شل کلم مخکې نه نه وی فیصد یا سل فیصد اجرات عملیاتونه بین ملی قوا له خوا کېده. شپه کلم مخکې تزول اسم شوسو دانگام که لملای بریت په دانگام باندې وسو دایمو که اوس نشر دی پرانی یو اونه په کارو چې لوی درستی سه مشاور سه د امنیت ملی در پول دانگام ته پلان جوړ کی. اوس هر اورس شل تر 50 عملیاتونه اتست خاص و قطعاتو او اوی اتلان لخوا کی.
پاین حال کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو ایس آی پی غواخ کوي چې د دولت د سقوط او د تازه جګړې د پایل خطر ډیر زیات دی. د دې انسټیټیوټ د افغانستان د مطالعاتو ګروپ راپور کې راغلی د عسکرو استل بنه واځي امریکا لا زیان منونکې کړي، بلکې په افغانستان او سیمه بداسې بد اغیزې ولري چې د هیڅ یو اصلي لوبغاړي په ګټه بنه وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ټینګار کوي چې واشنگتن بل یو واټنه د ترګري زت هڅو ته دوام ورکړي، سود دې مخونی چې افغانستان بیا پر امریکا او ګټو یې د ترګري زبردونو په اړه وانه وړي. هغه د دې یادونه هم کړي چې افغان حکومت څه باندې 300,000 دفاعي او امنیتي ځواکونه لري، ګڼ هغه دي چې د امریکا او ناتو ځواکونو لخوا په تیرو شلو کلونو کې روزل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې د افغان ځواکونو د وسایلو او تجهیزاتو تمویل کړی څو دا پوځیان په جګړو کې ښه وړتیا ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت د 2023 کال په پای کې له امریکا نه ټول ټال 1,300 هاموز غروال ګاډي، 550 جنگي موټر، 10 بلک هاک هلیکوپټرې او 4 A-29 جنگي الوتکې د نږدې هوایي ملاتړ لپاره ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ګډ لیګدیز امنیتي قومندانې مشر ډګر جنرال جان ډیریک وایي د افغانستان د دوامدار ثبات او امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو حفظ حیاتي ارزښت لري. نیوکې کېږي چې هر څه یوازې د کاغذ پر مخ ښکاري، په واقعیت کې کیسه بل ډول ده. د امنیتي چارو شنونکي او د افغانستان په شمال کې د امریکا د خاصو ځواکونو یو پخوانی سلاکار تیټ کالاهان ازادي راډیو ته وویل څه چې د کاغذ پر مخ لیکل کېږي تر واقعیت ډیر توپیر لري.
د ځمکې لوجستیک په لحاظ توکي ټاکلي ځای ته نه رسیږي، ځواکونه تل ناسم تمویل شوي. دا د کمزوري لوجستیک او د سیستماتیک فساد په خاطر دي.
کالهان د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې تر نیوکو ور هاخوا چې دا معتقد دی د بهرنیو ځواکونو لملاتړ پرته خپل وسایل هم نشي ترمیمولی، د افغان ځواکونو په جنگي ارادي او هوډ هم شک څرګندوي. د وایي طالبان ښایي د ځینو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره لا پسې زیاتې هڅې وکړي. د بیلګې په توګه د ترینکوټ یادوي چې شاوخوا یې طالبانو نیولې، یا هم هلمند چې تیر کال سخت جګړې پرې تېرې شوې، یا په شمال کې کندوز چې وار لمخې په گاونډیو ولایتونو کې جګړو زور اخیسته.
له هر پلوه افغان ځواکونه د طالبانو په مقایسه لوړې جنگي وړتیا لري. د لوټکو له پلوه د درنو او سپکو وسلو، توپونو او د اسکرو له پلوه د ځواکونو د مقایسې په لحاظ هیڅ دلیل نشته چې ولې دوی د طالبانو مخه ونني بله. خو تاریخ خودلی هغه اراده، هوډ او ډیسپلین چې طالبان لري دوی پکې شاته پاتې دي. نو دا عوامل طالبان برلاسي کوي. د پوځي زور لاړخه دوی یعنی افغان ځواکونه په ملي کچه باید د طالبانو مخاوني ولې شي، خو خای په دې کار بریالي نشي.
د امنیتي شونونکو کاله هندانی وکه مخکې هم د ځینو خلکو لوري پر افغان ځواکونه شه بخو د افغان حکومت مشران بیا ډاډ خي چې پوځیان د دوی په خبره د هیواد د دفاع لپاره لوړ مورال او غښتلی اراده لري. دا خبره څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وکړه او افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا اونۍ تکرار کړ چې که طالبان سوله کوي مخته دي شي، او که جنگ کوي د په خبره دا غزو دا میدان. ښاغلی محب ویلی وو جنگ افغان پوځیان کوي او یوازې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لري، چې د هغو ډاډ هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم تازه په خپله د دغو مرستو د دوام د ډاډ د ترلاسه کولو خبره یاده کړه.
پیمان امنیتی دو طرفه مأمورای امریکا امرای ناتو بجای است.
امریکا و ناتو سر زموږ دوارخیز امنیتی تړون په خپل ځای دی. زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز او ان شاء الله تعلیم به په بهرنیو هیوادونو کې دوام ولري. د امریکا محترم جمهور رئیس او د ناتو سازمان سرمنشي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوی ټولو ماته اطمینان راکړ چې په دې وخت کې تاسو د تمویل تشویش ملرئ. د تجهیز او روزنې په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي.
د افغان پوځ په لیکو کې د بې همغږیو، ناسم تمویل او د چارواکو ترمنځ د سیستماتیک فساد تر پراخو نیوکو ور هاخوا د افغانستان ځانګړي ځواکونه، که د اردو کمانډو پوځیان دي یا د پولیسو خاصه قطعه او ځینې نور ځانګړي عسکر، ښه ارزول کېږي. د دغو پوځیانو شمېر له 30,000 تر 30,000 ښودل شوی چې خاصو قطعاتو، ځانګړو عملیاتو قولي اردو، ځانګړو پولیسو قطعه او نورو ارګانو کې ځای شوي. امنیتي شنونکی ټټ کالهان وایي دا پوځیان نه یوازې دا چې ډېر وړتیا لري، بلکې د هغو کلیوالي یا ښاري سیمو په بیا نیولو کې هم ډېر برلاسي دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د کالهان په خبره دا پوځیان له جلاس او قویداري یا قماندې برخمن دي. دغه لوړپوړي امریکایي شنونکي بیا دانی وکه هم وکړه چې کمانډو ځواکونه سره له دې چې سیمې نیسي خو دما نه ورکول کیږي. د بیلګې په توګه کندوز یادوي چې له طالبانو یې له بیا نیول کېدو وروسته هم څو اونۍ افغان کمانډو ځواکونه پکې تم وو او په وړو عملیاتو بوخت وو. دی وایي دا په خپله د فعالیت مخه ډبوي او د هغوی وړتیا کموي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتل هم د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له احمد شي باراورو.
واشنگتن اگزمائنر رسمانه لیکی ده امریکا ده مرکزی قمندان مسئول جنرال کنت مکنزی پراتلون کنشده چلور نمو میاشتو که لافغانستان ده طول امریکای چاکونو ده اصل و اساسی مسئولیت لری. ورسپانه وړاندې لیکي د بل هر څه چارواکي په څیر به جنرال مکینزی په شتو خپل ماموریت ترسره کړي. خو د روانه اونۍ د امریکا استازو جرګې ته په یو غونډه کې د خبرو پر مهال پر طالبانو شک وکړ چې د سولې په خبرو کې صادق وي. ورسپانه څرګندوي چې په دې غونډه کې جمهورې غوښتونکي سناتور دوک لیمبورن ترې پوښتنه وکړه چې ولسمشر ته یې دا مشوره نه ده ورکړې چې پوځان له افغانستانه مباسه. د دې په ځواب کې جنرال مکینزی وویل چې څو ځله په تفصیل له ولسمشر سره خبرې کړې دي، اما په دې برخه کې د نور توضیحات نشي ورکولی. جنرال مکینزی د پنځشنبه په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې. واشنگتن اگزمائنر دې غونډې ته اشاره کړې ده او د جنرال مکینزی د خبرې راخیستې ده چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د ترهګرو د ګواښونو مخنیوی سخت کیږي، خو ناممکنه کیږي نه. فارن پالیسی خبرونه لیکي په افغانستان کې جګړه ختمي شي او واشنگتن د تیروتنې درس تکوي. خبرونه وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایدن تر دې اعلان وروسته چې د سپتمبر تر 18 په ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي، د بی انجام جګړو انجام او د تل لپاره د جګړو د انجام عبارتونه د چارواکو د کتونکو ترمنځ تکرار شول. په دې مطلب کې راغلی دی له افغانستان د یو پلان لمخې د ځواکونو استل د نړیوال ټولنې لپاره یو سوال پیدا کوي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال په خپل د پښتنه کوي له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا د امریکا د بهرنی پالیسی څه معنا لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دي هر څارونکو باید د تندشمن بي چې د طالبانو د بیا ظهور لپاره چې د افغانانو لپاره او د بنسټپالو پر ضد د هڅو لپاره څه مفهوم ولري. د طالبانو او متحده ایالاتونو د سولې د تړون مخې ته و چې ټول امریکایي سرتیري د میټر لمړی نیټه له افغانستانه ووځي، البته په دې شرط چې طالبان د ترهګرو پر ضد مبارزې شمنې عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر اعلان مخکې ویلي وو چې تخنیکی ستونزو د دې د ځواکونو د ایستلو مسله ځنډنې کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د اوس لپاره 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې شته چې د ولسمشر بایدن له شمنې سره به د میله لومړی نیټې ورو ورو د ځواکونه له افغانستانه ووځي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښنیولې. وربشو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو او د دغه ولایت ولایتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې د ورستیو جګړو لامل ولسی خلکو ته سخت زیانونه رسیدلي. دوی وایي وګړي وژل شوي، کورونه دوکانونه نړیدلي، څاروي مړ شوي او شنه کښتونه د وچېدو لږ اکثره مختی. دولت دې د دوی په خبره په دغه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی په یو شمېر سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې سختې جګړې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ لږ راپور ته.
دا غزنی قرباغ مکوره او بند او د یک ولسوالۍ همدارنګ د غزنی مرکز ارزو هغه سیمې دي چې لا تیرې یوې اونۍ پکې سختې جګړې روانې دي. دولتي چارواکي دا کوي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې زیات تلفات اړولي. وسلوال طالبان بیا دلته خپله بریا یادوي او وایي امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې او ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو ولسي خلک بیا وایي په دغه جګړو کې تر ټولو زیات ته ځانی او مالی زیان نه وشتي دي. وګړي وژل سوي، کورونه دوکانونه نړیدلې، څاروي مړ سوي او شنه کښتونه یې دا وچې دوله ګواښ سره مخ دي. د غزنی او بند ولسوالۍ یو اوسیدونکي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن اتمه ورځ د جګړه روانه ده. طالبانو کمربند چې ولګه غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خلک مهاجر دي، موږ له مرکزي ادارې دا غواړو چې دلته عملي هوایي عملیات جوړ وشي او طالبانو ختمه شي او خلک په خپلو کورو کې ځای په ځای شي. خلک مهاجر شوي دي، خلک تر سات باندې لاندې ژوند کوي، خلک په شهادت رسېدل دي، ملکي خلک تلفات لري.
ولایت شورا چې ځان د خلکو استازي غني هم وایي دلته ولسی خلکو زیان مندلای دی. د یاد شورا مرستيال مشر امان الله کمرانی د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل د غزنی ولایت په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو مورچی جوړ کړی دی. نو مولای وایي ک مرکزی دولت ته طالبانو په وړاندې پوځي عملیات تر سره نکړي د ولسوالیو ترڅنګ غزنی مرکز هم سکوت کیږي.
رښتیا هم ولس په ډېر بداله کې دا ولس له زیاتو کړاو او جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده. مرکزی دولت باید غزنی ته توجه وکړي او غزنی ته اکمالات وکړي او غزنی ته امکانات ورکړي. کنه ولس تر بلې به غزنی دایره را تنګي، هم په مرکز هم په ولسوالیو، اخیر به دې سبب کې غزنی سکوت وکړي.
د غزنی دولتي او نظامی چارواکي بیا وایي توان لري چې د طالبانو په وړاندې خپلې جګړې ګړندۍ کړي، خو په وینا یې طالبانو د خلکو په کورونو او جماعتونو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې له دې عمله په تیزۍ سره عملیات نه نسي کولای. امنیه قمندان مل پاسوال حکمت الله کوچای وایي
داسې موږ ډېر د احتیاط نه کار اخلو، یا د موږ عملیات لږ ځنډنی دي. دلیل یې دا ده چې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي، بالاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه کله چې درګیري کېږي اطمینان عامو خلکو ته زیان او ضرر ډېر ده. ولې موږ انشاءالله اطمینان درکوو چې کوشش کوو په خاص طرز د فعالیت سره چې زیان او ضرر عام خلکو ته کم وي، دښمن د محیط منطقې نه یا سرکوبه کړو یا یې لرې کړو.
دا غزنی والی بری جنرال سید عمر نورستانی هم وایي د جګړو لپاره پوره چمتووالی لري. نو موړی زیاتوي افغان ځواکونه اوس په اکمالاتو او تجهیزاتو سنبال او جګړې ته د هیواد نوی مینې په اساس په شوق او ذوق ځي. نو موړی وایي ولسی خلکو ته د زیان نه وښتو په خاطر پوځي عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي.
موږ د دشمن د هر ډول بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو یو. دا چې طالبان د خلکو له کورونو او عامه ځایونو څخه زموږ پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده، خو بیا هم هیڅ ډول اندېښنه نشته.
نورستانی زیاتوي موږ جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو قوتونو په نشتون کې هم توانېدلی سي چې له هیواد او خلکو دفاع وکړي. که د غزنی چارواکي او ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو له کورنو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړي دي، له هغه سنگرونو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې تر 2030 کال به د نړۍ د ستر اقتصاد د ګلتونی غازونو خپراوی د 2015 کال پرتله نیمایي تر راکم کړي. ښاغلی بایدن پرون د اقلیم په نړیواله سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د دې مضرو غازونو کچه به په سلو کې د 50 یا 250 تر حد راکم شي. د ځمکې د ورځې په مناسبت دا سرمشریزه چې د 40 هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی و، ولسمشر بایدن او مرستیال یې کامل هارس پرانیسته. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ځمکې د ورځې په مناسبت په پرونی سرمشریزه کې پر متحده ایالاتونو سربیره د چین، روسیې، هند او د خلیج د هیوادونو په ګډون د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه په نومبر میاشت کې د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشریزه لپاره د تیاریو په درشل کې یو مهم ګام بلل کیږي. ولسمشر بایدن چې ل خپل مرستیالې کاملا هاریس سره یو ځای سرمشریزه پرانیسته وویل اوس هغه لسیز روانه ده چې نړیوال باید د اقلیمي بحران د ناوړه عواقبو د مخنیوي په برخه کې پریکړه وکړي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې د پاریس په اقلیمي کانفرنس کې ژمنه کړې و چې متحد ایالات به د 2015 او 2025 کلونو ترمنځ د ګلتونی غازونو په کچه کې په 26 کموالی راولي. ښاغلی بایدن د تیرې شپې په سرمشریزه کې د دې مضرو غازونو پر ضد د دوه برابره اقداماتو خبر ورکړ.
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله له مضرو ګلتونی غازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي. حقیقت دا دی چې امریکا د نړۍ په سلو کې له 15 مضر غازونه تولیدوي. دا بحران هیڅ هیواد په یوازې ځان نشي حل کولی. موږ ټول په تیره د نړۍ د پیاوړیو اقتصادي قدرتونو استازي باید په دې برخه کې ګامونه واخلي.
په جنوري میاشت کې د ولسمشر په توګه د بایدن له لومړنیو اقداماتو یو دا و چې امریکا یې بیرته د پاریس په اقلیمي تړون کې شامل کړه. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ لدې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړی وو. ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لخپل پلویانو سره داجمنه کړی وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش سرمشریزه ته په څرګندونو کې ویل چې تیر لسیزه د ځمکې د تاریخ د تر ټولو تودې لسیزه په توګه ثبت شوې ده. ګوتریش زیاته کړه څومره مضر غازونه چې اوس خپریږي په تیرو 3 میلیون کلونو کې ساری نه لري. ګوتریش وویل چې بشر یوې زرغونې سیارې ته اړتیا لري، خو د ده په وینا نړۍ اوس مهال د پان پر سر ولاړه ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوي. ورزو مهم لاندو خبرونه ته د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د استلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کنت مکنزي سنا جرګیته وویل دا تدابیر به افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن لخپلو پاکستاني او ترکی سیالانو سره وګوریم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 نوې مواردو خبر ورکوي. غنی پیخي په ننګرهار کې ثبت شوی. موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونه ته امر کړی چې خپل دایمي اډو ته ستانه شي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایت او جنوساید بولي. او د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمه هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې په لاس جوړ شوی بم لوزوالی او په عمر بند محکوم کړ. لاند خبرونه هم دلته ختم شول. کولای شي دا خبرونه د ازادي رډیو په وی پانی اولولې.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د خزو کاری توان او هڅې دي. په افغانستان کې نارینه د کورنۍ وارس او سرپرست ګڼل کیږي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ولې یو شمیر نارینه د ازادي او خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپلې خزي او ماشومان پر وړاندې بې مسؤلیت دي؟
هغه مسؤلیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزي په مقابل کې ورکړی دی، د هغې نه اصلا دوی آگاه ندی.
کنارینه د خپل خزي او ماشومان پر وړاندې ځان مسولونه غني په راتلونکي ژوند به یې اغیزې چوي.
نو غواړم وی وینم او کوي وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه مخته پلارین نه دکړي.
دی وی کی کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه کوم ټکی په پام کې ونیسي.
زو میړه باید یو بل سره مسولیت پذیروسی.
مګ هڅه کړی دا چې دغه ټولي پښتنې په همدې خبرونه کې جواب کړو. اوس به دی وی داسې خزي خبرې واورو چې د دې په خبره د میړه د بې مسولیتۍ له عملی ماشومان د خیاطۍ په پیسو لوی کړي او روزلې دي.
وهله ما ټکوله ما ډیر باندې فشار راوست، ډیر په سخت ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما د غزای چې ما په خپل لاسونه آباد کړی دی، په خپل امید د په خیاطۍ د پیسو نه د چورکان زمکه اخیسته دي، دغه مر نه اخیسته دي، دام خپل په نوم کړی دی. د سیو انسان د فائدې مونږ ته نه رسیږي بغیر د تهدید، بغیر د وهلو ټکولو، بغیر د دغه سپکاولو.
دلی می خبرې مو واورې دي چې د دې په خبره د خاوند بې مسولیتي د دې لامل شو چې بعد له څو کلونو زغم له میړنه جلا شي او لخپل اولادو سره ژوند وکړي. لیمه تورته شریفه هم د خپل خاوند له بې مسولیتۍ سرټه کوي او وایي خاوند دې ته او خپل ماشومان ته پام نه کوي او خپل ګټل شوی پیسې په نامعلومه لوري مصرفوي. هغه زیاتوي
په کوم مشکلات سره چې ما خپل عیالونه غټ کړی دي یا می تر اته رسولي چې د ستونې په څکه مې په خپل مز
مزدوری یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزلی چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي نه مې خپل ځان د نظر وغورځوي او نه مې خپل عیال د نظر وغورځوي کوم ورځ چې پر ما دا مشکلات رااله نو ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه به خپل د ځان او خپل د ماشومانو سره داس دغه نه جوړوم چې پر وطن باندې بوج سي.
ښځه په ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ یو مهم اصل ګڼل کیږي. په اکثرو هیوادونو کې د ګډ ژوند مسولیتونه دواړه لوري ښځه او نارینه په مساوي ډول سره ویشي. په افغانستان کې هم د پخوانی دود سره سم ښځې د کور کار او د ماشومانو روزنه کوي او نارینه د کورنۍ د نفقې لپاره له کوره د باندې کار کوي. خو له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې ډیر ځلې داسې لیدل کیږي چې د ځینو نارینه وو د بې مسولیتۍ له امله ښځې له ناچارۍ د کور د کارونو ترڅنګ د خپلو اولادو د نفقې برابرولو لپاره له کوره د باندې هم کار کوي. دا جوته ده چې په کور کې او له کوره د باندې کار کول د ښځو توان او کلکه اراده ښکاره کوي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم زیات کار کول د هر انسان لپاره ستومانی له ځانه سره لري. دیرش کلنه شمه چې له خپلو دریو ماشومانو سره د کابل ښار په یوه غریب میشته سیمه کې ژوند کوي وایي خاوندې له اوو کلونو راهیسې له هیواد څخه د باندې ژوند کوي. د هغې په خبره میړه یې د مالي پلوه پیاوړی دی، خو د هغې او اولادو لپاره یې نفقه نه رالیږي ځکه چې هلته یې بله ښځه کړې. شمه وایي د خپلو اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره په خپله کار کوي او زیاته ستومانی ګالي.
اول کې میارشګه کوله، اوس دلته راغلی یم چې غواړم دلته دیګ ورته پخوم او دوه بجې بیرته وروسته کور ته ځم. دوه مې هلکانه دي، یوه مې لور ده. سرپرست یم، خپله مې یمه، د اولادو مې. ډېره زیاته ستومانه کېږم، خسته کېږم، ځله کېږم، خو ځان ته دا توان د ضعیفي نه ورکوم چې باید زه ضعیفه سم، باید زه خسته سم. نه، خپل ځان استوار نیسم، مقامت ورسره کوم چې یعنی اوس لږ مشکل دی، یعنی وروسته به راته ښه سي. دا هیله لرم چې یعنی راتلونکي کې به مې اولادونه یو ځای ته ورسیږي، اولادونه به مې خاینده ولري، اولادونه به مې یعنی د هغه برکت نه به بیا زه هم خشم، یعنی اوس زحمت مشکل تکلیف ټول په خپل غاړه اخلم، خو بیا به پاینده کې ماتم ګټي او غوته بم ګټي.
تاسو د شمی خبرې واوریدې چې د خپلو اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره زیار وباسي، خو آیا د هغې د ماشومانو د پاره به د پلار تشه څوک ډکوي؟ د شمی ماشومان او هغه ته ورته نور ماشومان به د پلو بی مسولیت پلرونو پر وړاندې څه فکر کوي؟ د دې پښتنو ځواب به د سیدې نوورو چې پلار یې مور او د هغې سره نور خويندې او یو ورور به سرپرست پرې خېدي.
څوار لس کاله کېږي چې زموږ پلار موږ پرې خېو او زموږ ټول مصارف تر اوسه پورې مور می ورکوي او ډېر کوښښ کړي چې موږ یو ځای ته ورسوي. موږ تر اوسه خپل ژوند کې کوم کمی نه لرو، خو پلار می زموږ پر وړاندې پل مسولیت ادا کړی نه ده. زه هیڅ کله نه شم کولای چې هغه وبخم او هیڅ کله نه غواړم وی وینم، او که وی وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه موږ ته پلاری نه ده کړی.
په راپور کې مو د داسې میرمنو خبرې واورېدې چې له ځانه یې میړانه ښودلې. دوی د خپلو اولادو د روزنې تر څنګ د دوی سرپرستی هم کوي، خو دغه ښځې چې له ځانه دومره میړانه ښیي، دوی د اروایي او عاطفي پلوه په کوم حالت کې دي او پر دوی څه تیریږي؟ د دغو پښتنو ځوابونه به د ارواپوهې سینا حمیدینه واورو.
هر میرمنه یا ښځه یو لړ مادي او معنوي اړتیاوې لري چې باید د خاوند له لوري پاملرنه او رسیدنه ورته وشي. دغه اړتیاو د نه پوره کېدلو په صورت کې د میرمنو د ستونزو او کمی سبب کیږي چې د رواني ستونزو لامل کیږي. په ځانګړې توګه هغه ښځې چې درانده کارونه ترسره کوي او د خاوند لخوا د دې او ماشومانو لګښتونو ته پاملرنه نه کیږي، چې دا حالت د ښځو د رواني ستړیا یا ورستوب لامل کیږي. کله هم دغه میرمنې ژر غوسه او تاوتریخوالی کوي او خپل ماشوم وهي، ډبوي او له دې ژر بې حوصله کیږي، ژر پښیمانه کیږي.
د حقوقو له نظره حق او مکلف یتونه یو د بل لازم او ملزوم دي. خزي او میړونه د یو بل پر وړاندې حقونه او مسولیتونه لري. د حقوق پوهانو د اتحادیه د رهبرۍ غړی عبدالوحید فرزئی وایي کنارینه د خپل خزي پر حقونو غوږ نه غروي او پام نه ورته کوي، د افغانستان د مدني قانون لمخې پړګړل کیږي. هغه په دې اړه زیاتوي:
کنارینه د خزي پر وړاندې هغه خپل مسولیتونه چې د قانون او شریعت لمخې لري هغه تر سره نکړي، قانون په وړاندې ملامت ده. او دا ملامتی په دې معنی ده چې شزه کولای شي د دې بې مسؤلیت چړن په مقابل کې پلا داوا وکي او محکمه په دې حق له حکم کوي د دې مسؤلیتونو د ادا کولو په برخه کې سینې حقوق دي د خزه کچیر ته هغه ادا نشي بیا جزایی الخ هم لري.
په افغانستان کې د خزي او ماشومانو د نفقې پیدا کول د میړه لزانګړو مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي، خو که دغه مسؤلیت د میړه پښتون کې خزي ته ورلغاړي کیږي دا د افغاني دود سره اړخ لګوي. د دې پوښتنې ځواب به د عامو افغانانو په نظرونو کې واورو.
زه احمد سویب حسرت ما د کابل خار یو تنوسیدون کې. هر هغه څوک چې واده کول واړي او اولادونه واړي باید په دې باندې هم پوهیږي چې د خپل مرمنې او د خپل کورنۍ او د خپل اولادونو پر وړاندې باندې ځینې مسؤلیتونه هم لري. له بده مرغه وایم چې نن ورځ موږ په ټولنه کې ډیر زیات داسې کسان لرو چې د خپل اولادونو د ښوونې روزنې پالنې او د خپل مرمنې له حقونو او مسؤلیتونو څخه کاملا بې خبره وي.
نو می په ځولاته ته خود فرایت وسیدون کيم.
هغه څوک چې خپل کورنۍ خپل ماشومان او مېرمنې ته توجه نه کوي اصلا هغه انسان نه دی، ځکه د انسان لمړنۍ مسولیت دا دی چې دوی به خپل ځان خپل کورنۍ او خپل خلکو کلی او وطن ته توجه کوي او هغه ته به کار کوي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدون کئ. البته مسولیتونه خو ډیر دي. لومړیتوب باید موږ او تاسو د کورنۍ یا د اولادونو تعلیم او د دوی د تعلیم زمینه برابرول دي او ترڅنګ د دوی څخاک پوخاک او د خوړو هر څه تیارول دي.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو، اوس به د همدې موضوع په تړاو د شیبا سعادت خبري واورو چې موږ ورسره مرکه کړی ده. اغلی سعادت کپ سر کراته وایست چې ولی یو شمیر نارینه د ازادۍ او خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې بې مسولیت دي.
بې پروايي او د خپل مسولیت نه منل ډېر زیات آباد او عوامل کې دي. شو لري چې لمړنۍ او مهمترین عوامل دا ده چې دغه شخص یا هغه نارینه دوی اصلن په حقیقت کې هغه مسولیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزي په مقابل کې ورکړی دی د هغه نه اصلن دوی آگاه نه دي، او یا هم دوی د هغه څخه ځان خبر بولی او د مسولیت درک نه کوي. چې دویم لامل کې دي چې ټولنی زوامل بوسیم چې په ټولنه کې مونږ ګرځي زمونږ ټولنه زیاتره د نورو مملکو په شکل د ورسته پاتې ټولنې دي، او دوی د سواد کچه هم تومره نه ده چې دوی باید په دغه اساس دوی خپل غو مسولیت درکې، او دوی اصلا د کچرته کورنۍ هم را منځته کړي دي خو دوی تر اوسه پروزان هم د سی بی باکا او بی پروا دي. اصلا دغه موارد یا ورنه نه خبر دي یا اصلا چې زیاتر ډیره خلک چې خبر هم دي دوی اصلا احساس د مسولیت نه کوي یا درک د مسولیت نه کوي.
کناری نه د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې ځان مسوله ونه غني پراتلون کې ژوند به یې اغیزي چوي.
هغه اشخاص چې د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې احساس د مسولیت نه کوي دوی دغه بی مسولیتي دوی د کورنۍ لپاره ډیر بد عواقب او پایله لري. چې د هغې له جملې څخه مونږ کولای شو فقر، غلامي، بی وزلي، احتیاط او بې سوادۍ پنه کړو، ځکه د دغه ماشومان او د دوی کورنۍ به په دغه حالاتو کې دوی خپل ژوند تیروي. د دې څخه غواړم چې یو ژوندۍ مثال تاسو ته درکم. نن سبا چې زموږ په خارونو او سرکونو کې کوم اشخاص او کورنۍ چې په مختلفو اقسامو او نمونو سره سوال کوي، دا هغه اشخاص دي چې په دغه کې دیش سلنه هغه کورنۍ دي چې دوی هغه د کورنۍ مشر یا سرپرست چې دوی د خپل هغه سرپرستی څخه لاس اخیسته ده، او دوی احساس د مسولیت نه کوي او کورنۍ او ماشومان نه دي ته ار شوی دي مجبور شوی دي ترسو دوی سرکون ته وزي سوال وکي ترسو د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي دوی خپل ژوند پر مخ بيسو.
او په پای کې قراته وایي چې دی ویخي کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه کوم ټکی په پام کې ونیسي.
دی ویخي کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه چې د کورنۍ پر راس کې قرار لري دوی باید یو بل سره مسولیت پذیر وسی او احساس د مسولیت وکړي ترسو په خپل دغه ګډ سفر کې د ترهم، مینا، عاطفه، ډاډ، تربیت، تعلیم لپاره یو د بل سره ژمنه وکړي او د ژوند په هر شرایطو کې یو د بل سره یو ځای اوسي ترڅو د خپل ماشومانو لپاره یو ښه رهبر او ښوونکی ثابت شي.
خبرونی اوریدونکو د دې اونۍ موضوع چې د خزو کاری توان او هڅو ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامن.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
هلته د سیپلنه په نادي
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خراخلاص آیا تاسو هم کله چې څوک درنه خفه شي بیا ترې بخنه غواړي دغه کار څومره ګټور تمامېدل شي او څنګه کولای شو چې د خفه شي وکاس څخه بخنه وغواړو نن هم دا موضوع راخلو د راپور تر څنګ د یو تن دینی عالم سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته وښی تر مناوریدونکو په انساني ټولنو کې داسې پیخیږي چې یو څوک په ناحق یا هم په حق د چانه خفه شي کده هغوی سره په ځینو وختونو کې سخت انتقامي چلن وشي د دواړو لپاره ډیر ناوړه عواقب منځته راوړي خو که چیرې د هغوی سره نرم چلن او بخښنې څخه کار واخیستل شي د دواړو لپاره به ډیرې ګټورې پایلې ولري خوشته په ټولنه کې داسې کسان چې کله یو څوک خفه کړي نو بیا بخښنې ته زړه نه ښه کوي او بخښنه غوښتل ورته یو ننګ او پیغور ښکاري چې دا کار بیا د اړیکو د منځه وړلو سبب د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شعیب وایي چې دا خپل داسې یو عادت لري چې کله څوک ترې خفه شي نو بخنه نه غواړي نو موړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
زه خپل شخصا همداسې نازولې رالوی شوی یم کله چې یو په کور کې څوک رانه خفه شي زه یې نشم کولای چې دغې نه بخنه وغواړم سره له دې چې پوهېږم چې دا ښه کار نه دی خو بیا هم نشم کولای چې دغې نه بخنه وغواړم همداسې مې عادت شوی همداسې لوی شوی یم نو بخنه نه غواړم کله بیا ډیر خفه کیږم چې ولې دا جرأت نشم کولای چې لسانه بخنه وغواړم ډیر ځان ته کم لازم
شعیب زیاتوي سره له دې چې بخنه نشم غوښتلی که څوک بخنه هم رانه وغواړي په اسانۍ نشم بخلی زه وایم پرې چې قدر مې زیات شي. بله خوا د لغمان ولایت اوسیدونکي مریم بیا وایي چې دا ډیر نرم زړه لري او ډیره بخنه کوي ځینې وخت بیا هم دا ډیره بخنه کول ورته ښه نه تمامېږي نوموړی زیاتوي
زه یو عادت لرم نه پوهېږم چې دا به مې ښه عادت وي او که بد یعنی که ملامت هم نه اوسم نو زه بخښنه غواړم او نور ته هم زر بخښنه کوم حتی ډېر خلک دي چې د بخښنې لیاقت هم نه لري خو زه د الله لپاره او د خپل آرامش لپاره هغوی ته بخښنه کوم ځکه زه نشم کولی د یو چانه د دوه یا درې ورځو څخه زیات خفه واوسم نو زه لومړی ورځم هغوی څخه بخښنه غواړم او که نور رانه هم بخښنه غواړي نو زه ورته بخښنه کوم او ډېر داسې خلک دي چې هغوی په ژوند کې هېڅکله بخښنه نه وي غوښتي او بخښنه غوښتل ورته غرور کاری که څومره هم ملامت وسی نو مقابل نور ته منتظر وي چې بخنه ترې غواړي او کله چې مقابل درې ته بخنه وکړي نو په دې سره ځان دوړ غني او خوشاليږي او وایي چې زما نه بخنه غوښتله افتخار کوي په دې خبره باندې او دا هیڅ عادت نه ده او بخنه غوښتل په دې باندې په دې معنی نه ده چې موږ اشتباه کړی او حق د نورو سره ده نو باید د الله لپاره او د خپل آرامش لپاره نور ته بخنه وکړو.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روحل امین تلاش وایي د بخنه غوښتلو تر څنګ بخنه کول هم د ښه خوی یو ځانګړنه ده که چیرې یو څوک خپله اشتباه باندې پوهیږي او راضي بخنه غواړي نو مقابل لوري ته پکار ده چې ورته بخنه وکړي خوشته داسې کسان چې کله ترې بخنه وغوښتل شي بیا بخنه نه کوي نو موړی زیاتوي
د بخنې غوښتلو او بخنې کولو په اړه باید درته وایم چې بخنه غوښتل خپل یو هنر دی او بیا څوک چې بخنه کوي هغه تر دې هم لوړ هنر دی چې باید موږ هر یو دغه هنرونه باید په خپل وجود کې ولرو تر څنګ د خپل بخنه غوښتل یو سنت طریقه ده چې او دا باید په یو عام فرهنګ باندې بدل شي. او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دغه بخنه غوښتل او بخنه کول زموږ په وجود کې او زموږ په ټولنه کې ډیر رواج نه دی. ډیرې همداسې سرتنبوي او نه غواړي وایي چې زه مثلا وایي که زه چیرته مقابل لور ته بخنه وکړم نو دا زما ضعف ښکاره کوي او زه کم راځم. حال دا چې خپل بخنه کول او بخنه غوښتل دا ډیرې ګټې لري. د بخنه کول او بخنه غوښتلو سره زموږ عزت نفس ورسره ښه کیږي. د اړیکو په پیاوړتیا کې مثلا دا مسله ډیر مهم رول لري او تر څنګه نور داسې ډیر زیاتې ګټې لري چې موږ باید دا خپل عادت وګرځوو.
بخنه غوښتل د رواني حالت په ښهوالي، د عزت نفس په لوړوالي او د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري. په ټولو فرهنګونو کې بخنه غوښتل ځانګړی ځای او اهمیت لري. دا چې ولې ځینې کسان سره دی چې ملامت هم وي بخنه نه غواړي، دا به راته د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک ووایي.
نو دلیل یا علتونه یا لاملونه ډېر زیات دي. اجتماعي علتونه کېدای شي، فرهنګي کېدای شي، اقتصادي کېدای شي، کورنۍ حالت پرې تاثیر کوي. ډاکټر سره ډاکټر کو نو کېدای شي چې انسان دیونه متاثر اوسي او د یو تېروتنې په حالت کې دا د مقابل لوري افغانه غواړي. اول دا چې دا کومه ټولنه ده، په ټولنه کې کومې ناخوالې دي، دا په څه رقم کورنۍ کې لوړ شوی ده، کورنۍ څومره په دې اغېز لري، اقتصادي وضعیت یې په کوم حالت کې ده. ډېر وخت کېږي چې انسان د رواني لحاظه نارامه وي، ښه اقتصاد لري خو روان خراب ده. دا په دې معنا چې موږ ګروپ کومه ټولنه کې ژوند کوو، ټولنه څومره قانون مند ده، کورنۍ هڅه اثر کړی د انسان په شخصیت.
خو تاکسی اتوي که بخنه کول او بخنه غوښتلو فرهنګ لا وده ونه کړي نو دا به لرې نه وي چې د کورنیو او ټولنو په اړیکو به ډېر بد اثر پرې باسي.
که چیرې انسانان له تېروتنه کېږي او په تېروتنه باندې دی ښه پوهېږي چې معنا دا کار خلاف شوی، خلاف د اصولو ده، خلاف د مقرراتو ده، یا انساني چلند نه و چې معنا دا ترسره شو، او که دا فونه غواړي یوازینی شی چې منځته راځي هغه وقته ده. یعنی ډېر وخت انسانان چې دا جنایت کوي، جرم کوي، هر بد عمل چې خلاف د اصول و خلاف د قانون و خلاف د اسلام، زیاتره منشأ یا مبدا عقده ده. نو چیرې په یو ټولنه کې که داسې چارې ترسره شي او یو بل سره مواجه شي او د یو بل نافونه غواړي، نو وخت چې عقده منځته راغله د عقدې د پوره کولو یا د عقدې د لرې کولو دپاره هغه لارې چارې انتخابوي چې بیا وروسته به ډېرې ناخوالې یا ډېرې بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د پښتنې د علوم اکاډمۍ علمي غړي او دینی عالم استاد نور الله کوثر څخه کړي چې بخنه کول او بخنه غوښتل د اسلام له نظره څنګه ده. ځواب په مرکه کې واورو. بخنه غوختل او بخنه کول څنګه یو راوښته په دې اړه کراته وای؟
معذرت خواهی یا بخنه غوختل د دې انساني کرامت او انساني سجایا او د انساني خصلتونو یو لوړه مرتبه ده. هغه انسانان چې عزتمند وي، هغه انسانان چې ځان ته ارزښت قائل وي، او هغه انسانان چې انسانیت ته ارزښت قائل وي، هغه دې بخنه غواړي. د بخنه د انسان د هغه لوړ او اوچت صفاتو خوانتوب ویندوی کی. هر انسانان چې مسرت غواړي، هر انسانان چې بخنه غواړي لنورونه، هغه په حقیقت کې انسانیت ته ارزښت قائل دی، او انسانیت ته په ارج گزاری او ارزښت او انسانیت ته په درناوي سره دوی خپل لوړ شخصیت په ټولنه کې تثبیت کړی وي.
مننه استاد. ولې ځینې کسان سره لدی چې په هیګي چې ملامت هم دی بخنه نه غواړي،
علت څه بولی تاسو؟
هغه انسانان چې بخنه نه غواړي او هغه انسانان چې په مزرت خواهی کې عینات کې یو زد کې یو ځان د حق به جانب بولی او مزرت نه غواړي، دا روان له لحاظه بیمار انسانان دي. دوی بیمار انسانان دي او سالم انسانان نه دي. سالم انسان هر وخت مزرت غواړي، کله چې خطا ترې نه وسی رجوع کوي. د الله جل جلاله قول او د الله وینا هم دغه ده چې کله بندگانو نه خطا کیږي، بندگانو نه اګه دوی رجوع کوي، دوی مغفرت غواړي. هم یغفرون و اذا ما غضبوا هم یغفرون، چې کله غضب هم چې دوی نور ته بخنه کوي. نو دا بخنه غوښتل دا د انساني اغلور خصلت ده، او بخنه نه غوښتل دا مرض ده، تکبر ده، او د روان لحاظ ده بیمار انسان ده. او بیمار انسان ځان همیشه لوړ بول نور نه، ځان خودبینی لري، خودغرضی لري، او ځان له نور نه او چت غنی، او دا یو نو بیماری ده.
که مثلا دوه کورنۍ دوه کس سره خفوي او مخبل منځوک سره خفغان لري، کوم لوري باید لمړی بخنه وغواړي؟
بخنه غوښتل د هر هغه چا چې شروع په غبنده وکړه، ابتدای وکړه، د خپل تثبیت د شخصیت او هویت کړي. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای البادی او بالسلام بریء من الكبر، څوک چې شروع کوي ابتدا سلام ورکوي، دا له کبر نه بری ده، دا له کبر نه الله ساتلی ده، او دا له کبر نه الله جل جلاله دته نجات ورکړی ده. نو د بخنې ابتدا چې هر هغه چا وکړه هغه بلور شخصیت وي. هر هغه چا چې اوله کې بخنه وغوښتله، بس دا شخصیت به ډیر ستر شخصیت وي، او د ده به د الله په نس باندې ډیر اوچت قدر او منزلت وي، او د ده دغه خپل انساني عظمت او انساني کرامت به د خپل ساتلی وي.
مننه که استاد. خیری پوښتنه به داسې مطرح کړم چې بخنه کول او بخنه غوښتل د اسلام د نظره څنګه موضوع د اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
اسلام بخنه غوښتل یو لوړ او عظیم عمل بل لای دا، او دی عمل ته اسلام دعوت ورکړی. عموما خلق اسلام دعوتای وای چې تاسو بخنه وکړی، بخنه وغواړی لنور نه، تاسو خپل نور او بخې، زکه د انساني اغه لوړ صفات بیان یو دی الله جل جلاله په نس باندې. هغه خلق چې دوی نور ته بخنه کوي او نور نه بخنه غواړي، دا لوړ او عزیز خلق دی. کله چې د صالح بندگانو توصیف الله کوي، په غو کې یو صفت هم دا بیان ای چې دوی نور ته بخنه کوي او له نور نه د خطا په مقابله کې بخنه غواړي.
درنو دوستانو، دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
زده هوا